اوف څنګه سي چې دا څه کړم دا څه بخې پازاب کړم
څنګه خوري مریضي دي څنګه ده
دا څه پازاب کړم روزه چې بخې پازاب کړم سړی مې هم کیږي
سړی یاده خو ناروغه و زیم ناروغه کړم دماغونه مې بخار کوي او ځان مې راته درون درون کیږي
ټوخې مکو چې بلاس ټوخې دي نه پېژم چې څه راوسم
د څه خري څه داسې شوي
دا واچ لسته سره سره د بسم دا بس ټوخې مې هم کیږي نه جوړه
سړی خبره ده دا چې خور دې ټول شپه کړکۍ خلاص پرې دي امغه دې کړکۍ مخې ته ویده کیږي
کړکۍ مې ولا نه دې تړلې امه ټول دوبه کړکۍ خلاص ونه څنګه مې تړلې وای
دوبه ده اوس دې خپه دې پويږي چې وای خښوي ده
او که ولا دا خو دې سره ټول ورور فکر مې نه دی ورته سوي
د شپې مې کړکۍ بند کړه یو غل مغالي جوړ کو چې کړکۍ دې ولی بند کړه
کړکۍ چې بندې نه پس مې بندېږي مجبور يم چې خلاصې
پرېږم او اوس نه فاس څنګه دې
او والله ډېر سخت ناروغه کړې
خو هم دغه ناروغه کړې کنه و خورې خناتو کا هر شي ځان ته وخت لري ما خو درته ول چې ما شومان دي تاسې اواز بدل شي د ټول خلک مریضان کی د دې نو روسه کړکۍ بندوي بندوي هم نه لګي که خلاص پرې دې خیر دې
او هم داسې کوم مدا یو کړکۍ لسته خلاص پرېږم نورې دوه مزوخه ډیر پزاب کړم
ګوره خوري یو د کړکۍ خبره نه ده اوس باید کالیم لیک ډبل واغوند نظر وړې ته چې نری به ما غوستل اوس باید لیک ډبل کالی واغوند ته به د خور ډاکټر ته بوزي زه به لیک آشم پوښکم او هغه لیک ډبل کالی به مې راوباسم څنګه
سمه ده خوري ته ځان تیار کړه چې ډاکټر ته بوزم
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي نن یاد ناشنا قدرمنو اوریدونکو سلام نوی حکومت د زاړه حکومت مامورین خوی رول دی او د ټولو زړه دربیږي څه به ور پیښیږي خو که نوی حکومت د زاړه حکومت مامورین پالش او بیرته مقرر کړي نو لکه د زاړه حکومت به خبره په څو میاشتو کې دومره زړه شي چې بیا به هیڅوک نوی نشي کړی په نوې حکومت کې د وزیرانو له مقررې دوه مخبرو
څنګه سو د مقررې کار ته څنګه سو
نه پېږم تر اوسه اول نه دی را کړی خځې دا دعا کوي چې خدای می یو ځل درته وزیر کړي بیا نو ته وګوره چې څه درته کوم
خدای دې په خوله برکت کړه چې ته وزیر سي نو موږ نور څه غم لرو
تر اختیا وای خو د ایوي خبرې ویریږم چې دا حکومت لکه د پخوا غوندې نه دی چې یو ځل مقرر سوی بیا مزه کوه وای چې کار ډیر دی
زه خیر دی کار خلاص دی بیا کاری دی ورکسي
ای وای پښتنه هم ډیر دی پکې آر لازه دا کار پښتنه کوي
زه خدای دې خیر پېښ کړی چې یو ځل مقرر سي بیا کارونه سخت نه دي
ما ته خوب راځي وې د کیغه منا وخت ته راځي
ځمه داس رښتیا چې شپه ډیر تیر سوی دی
او وزیر صاحب
بله صاحب
همدانن به دغه سو د قرارداد کار خلاص کی او ماته به معلومات راکې
خاصه پستر کو
ځنو بدرېګا
او وزیر صاحب چرته
لملای مرستیل صاحب زم چې هغه د غازو د قرارداد کار خلاص کم
د کومو غازو
د سونګ د غازو
خلاص که خو ماته به ډیر زور معلومات راکې چې څه ډول قرارداد مو وکړ
خسه پسترګو
د ټول مخکې د پام وی چې د نفتو او ډبرو سکرو قراردادونه ولولې
خسه
وزیر صاحب چیرته په وزارت کې نه دی
د قرارداد لپاره وتلایم
د کوم قرارداد
د غازو
د کوم غازو
د سونګ د غازو صاحب
هغه د موټرو د غازو خبر هم ورسره وکړه او ګوره چې د اټومي انرژي په برخه کې هم ابتدایي خبرې تر سره کړي
ګوره صاحب، دغه د اټومي انرژي خبره خو د قرارداد په اجنده کې نسته.
نه دیدې پکې ټی ورسره مات راکړه.
دا نشي کېدلی مرستیال صاحب.
زه د دوه مرستیال په اس هم اوردر ته کوم چې دا کار وکړه.
وظیفه چیرې؟
د قرارداد لپاره روان یم.
کوم قرارداد؟
د ګازو قرارداد.
سمه ده، خو ته هم دغې چې سمدستي په اړه په تلیفون معلومات راکړې.
ښه رئیسه،
بله خبره به روانه کړه. خبره دا ده چې له قرارداد وروسته یو ځل عاجل ځان ماته راورسوه چې نور کار هم درسره لرم.
ښه صاحب، وایي دسترخوان یې درک نه لري او بچیان یې ګله ګرځي. خدای دې خیر راپېښ کړي، دا له دومره ډېرو عاملینو سره به څه کوم؟
لومړی معاون یم. وزیر صاحب چیرته یې؟
د ګازو د قرارداد لپاره تللی یم.
د کومو ګازو؟
د سونګ د ګازو، هغه چې د رانیولو قرارداد یې کوو.
ښه، پام دې وي چې تیر دی نه باسي، ښه متوجه اوسه.
ښه صاحب،
او چې کار دې خلاص شو بیا عاجل معلومات راکړه.
په سترګو صاحب.
اسنادو ته پام کوه چې جالي نه وي، اوس هر څه جالي شوي دي.
ښه صاحب، اوس یې نو له ده سره پوره کړه.
دوم معاون یم. وزیر صاحب په دفتر کې خو نه یې؟
او صاحب، د ګازو د قرارداد د لاسلیک لپاره راغلی یم.
د کومو ګازو؟
صاحب، د سونګ د ګازو.
نو زه خو مو هیڅ خبر کړی نه یم چې قرارداد لاسلیک نه کوي.
دا څه وایې دوام معاون صاحب؟ دواړو رئیسانو او درې واړو معاونانو خو راته وویل چې لاسلیک یې کړه.
خو زه درته وایم چې لاسلیک یې نه کوي.
اوس امکان نه لري، ټول کارونه یې ترسره شوي دي.
اعصاب مې مه خرابوه.
زه خاص نماینده وزیر صاحب په دفتر کې نه، چرته؟
توبه توبه توبه، دا څه کوئ؟ لیوانای سو من اور خو
پورته څه سړی کلمه دې ووایه، دا څنګه خبرې ته خوب کې؟
توبه خدایا، توبه خدایا، خدایا شکر چې وزیر شوی نه یم.
د خبرونې له مرتبانه په لویه کلا کې د هګیو د انسجام د کمیټې له رئیس سره کړې مرکه دراورو. خو پام چې هګیو ته مو خواړه نه شي، ځکه اوسنۍ تیپ وایي چې د هګۍ ژیړ له هر څه زیات کلسترول لري، او همدا علت دی چې ټول پخواني مامورین د وینې د غوړو په ناروغۍ اخته شوي دي. خدای دې نه کوي. خانو د هګیو د انسجام د کمیټې رئیس صاحب، کدا راته وایي چې په ورځ کې اته زره هګۍ د څه لپاره خوړل کېدی نو خوشحاله به شو.
دا تو زرو هګیو خبره سمه نه ده، او مطبوعاتو په خپل زړه ترې اته زره هګۍ جوړې کړې دي. حقیقت دا دی چې د ورځې اووه زره اته سوه او نه نوي دانې هګۍ خوړل شوي دي. دغه اووه زره اته سوه او نه نوي دانې هګۍ د دې لپاره خوړل کېدي چې مامورین او نور کارکوونکي د کار، خدمت او د هیواد ګټو ته د خپلو ژمنتیاو د پوره کولو وړ شي. تاسو ته معلومه ده چې په نننۍ نړۍ کې تر هر څه نه انرژي ته ډېره پاملرنه کېږي، که هغه نفتي انرژي ده، که برېښنایي انرژي ده، او که اټومي انرژي ده. همدا ډول د انسانانو د قوي ساتلو لپاره هم انرژي اخیستلو ته اړتیا ده، ده که نه ده؟
ولې نه؟
له همدې امله نن سبا ټول بازارونه له انرژي ډک دي، او اعلانونه ټول تلویزیونونه او رادیوګانې په سر اخیستي دي. د لوی کلا مامورین چې د ټول حکومت د زړه او شارګونو حیثیت لري، انرژي اخیستلو ته تر نورو ټولو مامورینو زیاته اړتیا لري، او له همدې امله لوی کلا دې خبرې ته ډېره پاملرنه کوله.
ویل کېږي چې له هګیو سره شاتو ته هم ډېره پاملرنه شوې ده، یعنی ډېر خوړل شوي.
هو، سره له دې چې د شاتو د انسجام د کمیټې رئیس بل څوک دی، او هغه باید په دې اړه خبرې وکړي. خو په یو خبره ښه پوهېږم چې شات هم لکه د هغوی د انرژۍ ښه منبع ده، او له همدې امله د لوی کلا مامورینو او کارکوونکو ښه ګټه ترې اخیستې ده، یعنې ښه پریمانه نوشجان کړي دي، چې له همدې امله د لوی کلا مامورین او کارکوونکي نسبت نورو مامورینو ته ښه سره او سپین پاتې شوي دي، او په څیرو کې د دیارلسو کلونو تېرېدو نښې نه ښکاري.
ته رښتیا وایې، خو خلک وایي چې د دومره ډیرو هګیو په مصرف دومره نه دي خفه لکه په قیمت یې چې خفه دي، ځکه ویل کېږي چې یوه هګۍ په 14 افغانیو اخیستل شوې ده.
خلک هسې خفه دي، او د دوی تشویش او خفګان کومه علمي جنبه هم نه لري، ځکه چې دغه هګۍ، شات او نور خواړه په هغو پیسو اخیستل شوي دي چې د همدې مقصد لپاره لوی کلا ته په خلطو کې راوړل کېدی، چې په نغدي ویش علاوه یوه برخه په هګیو، شاتو او نورو انرژیزا خوراکي موادو مصرف شوي.
سمه ده، خو خلک دې ته ایران دي چې ولې هګۍ دومره قیمته، یعنی په ګرانه بیه اخیستل شوي دي، ځکه چې په بازار کې د یوې هګۍ بیه په پرچون ډول 15 افغانۍ ده، او که په همدا ډول واخلي نو ښایي یوه هګۍ په 4 یا 3.5 افغانۍ تمامه شي. په دې باره کې څه وایې؟
د تا خبره او د خلکو اټکل سم دی، زه منم، خو دواړه له دې نه خبر نه یي چې دغو خوړل شوو هګیو 2 زیره درلودل، یعنی 2 زیره وي. په دې علاوه د دغو هګیو اچوونکو چرګانو ته سویابین لرونکې پروتین داره انرژي والا دانه ورکړل شوې ده، او له دې نه مهمه خبره دا ده چې دا د اصلاح شوو چرګانو تر ټولو اعلی قسم چرګانې وي چې موږ یې هګۍ په انحصاري ډول اخیستلې. دا ده اصل خبره.
ښه، یعنی چې په بازار کې دا ډول هګۍ نه پیدا کیږي؟
نه، چیرته پیدا کیږي، ځکه چې په عمده ډول د یوې هګۍ بیه 14 افغانۍ، یعنی د 3 معمولي هګیو بیه ده. دې ته د عامو خلکو کله زور رسېده چې وایخلي، نو ځکه بازار ته نه دي ارزښت شوي.
بس همدومره؟
نه، په لویه کلا کې د ورځې 8000 خوړل شوو هګیو یو بل مهم کلتوري امتیاز هم درلوده.
څه ډول؟
تاسو ته به معلومه وي چې د موږ د کلتور او عنعناتو له مخې د اختر په ورځو کې هغه هګۍ چې خپلوانو ته د اختر مبارکۍ په ډول ورکول کېږي نو رنګ ورکول کېږي، مثلا یا سرې یا ژیړې وي. همداسې ده که نه ده؟
هو، ولې نه؟
هغه چې د انار پوست سره ایښول کېږي رنګیې سور، او هغه چې د پیاز له پوټکي سره ایښول کېږي رنګیې ژیړ وي. نو د دې لپاره چې د لوی کلا د مامورینو هغه خپله کلتوري تنده هم خراب شوي وي، دغه رنګ شوي هګۍ ورته حواله شوي وي، چې البته د هګیو رنګولو هم د هغوی د قیمت په لوړولو کې اثر درلود.
نو زموږ په کلتور کې خو د هګیو جنګول هم شته.
زیاتره وخت مامورینو دغه کار هم کړی دی، او په خپلو منځونو کې له هګۍ خوړلو مخکې هګۍ جنګي هم کړی ده.
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و، او برخه خستونکې وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، سپوږمۍ، حیا وریاخیل او ز مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یا 1، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1، او جلال آباد 3.